آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر مو بخیر ز شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام 9:30 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د بسرحده ډاکټرانو اداره وای د غوی د طاقت نه معلومیږي چې د قندس په خار کې د هغوی پرختون د برید کولو لپاره هیڅ دلیل نه و په جرمنی کې د مهاجرینو د لپاره 15 مرکزونه جوړیږي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسیې مسافرونکو الوتکه به د بم د چاودنې له وجې ولیدلې وي
نن جمعه ده د 1400 کال د عقرب د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې شپږم کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته اروپا ته د افغان کډوالو په حق رپورټ لرو د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د اړیکو په اړه هم یو رپورټ اوریدلی سي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د بسرحده ډاکټرانو نړیواله اداره وایي د هغوی د تحقیقاتونه دا معلومیږي چې د قندس په ښار کې د هغوی پروختون د برید کولو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و د غیداري په راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلی دی په روختون کې دننه او یا د روختون په انګړ کې هیڅ وسلوال نه و چې د هغه ځای نه یې په چا ډزې کړې وي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د بسرحده ډاکټرانو د استادو سره کتلې دي د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس وایي د امریکا متحده ایالات هم د پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په پیښې کې وژل شوي او ژوبل شوي کسان معلوم کړي او د زیان په بدل کې پیسې ورته ورکړي د افغانستان حکومت وایي دوی به په پردوی ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې نه کار واخلي د جمهور رئیس د ویان مارشال سید ظفر هاشمی په کابل کې وی خبری کانفرنس ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانستان د یو یا دوو هیوادونو د لوبخکار شي د ښاغلي هاشمی په وینا د ترګری څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده او د افغانستان حکومت تل د سیمې او نړۍ هیوادونو په ټینګار سره ویلي دي چې باید د ترګری پر وړاندې په پراخه توګه مبارزه وشي
و خواست با امی امواره بوده که از پاکستان و از کشورهای دیگه منطقه که
تل زمون گختنه لپاکستان او ده سمیل نور هیوادون سخدا و چه ترهگری ده هیچ اپگاته نده لطوپیر پرته باید لطرهگری سر مبارزه وشی او لطرهگری سخه باید ده سیاسی وسلی پتوگه کاروانه خیستل شی
څو ورځې وړاندې د کانګرس په نوي راپور کې راغلی و چې هند او پاکستان په افغانستان کې د ژورو موخو لپاره جګړه کوي او پاکستان د ترګرو څخه په ګټه اخیستنې افغانستان نام نه کړی دی د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسیې مسافروړونکو الوتکه بعد د بم د چاودنې له وجې ولیدلې وي ښاغلی اوباما د سیاتل په ښار کې یوې رادیو ته وویل زمونږ تحقیق کوونکي او استخباراتي ادارې به د پیښې په اړه ښې ډېرې څېړنې وکړي او د هغې نه وروسته به موږ وویلی شو چې څه شوي دي خو اوس مهال د دې احتمال شته چې په الوتکه کې بم ایښودل شوی وه په همدې حال کې د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د مصر او روسیې د جمهور رئیسانو سره خبرې کړي او وایي چې د برطانیې ټول پروازونه چې د سینای ټاپو ته روان ول او یا یې د هغه ځای نه پرواز کړی و ښکته کړي دي برطانیه وایي دا کار یې په دې خاطر کړی چې استخباراتي معلومات وایي د روسیې په مسافروړونکو الوتکو کې بم ایښودل شوی وه امریکا او برطانیا دواړه په دې باور دي چې د سټلایټ نه اخیستل شوی عکسونه او استخباراتي معلومات دا ښیي چې په الوتکو کې بم ایښودل شوی او ښایي چې د هغو سختدریز اسلامي ډلو کار به وي چې د مصر په سینای ټاپو کې مرکزونه لري په همدې حال کې د روسیې او مصر چارواکو د غربي هیوادونو دغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې د مصر په سینای ټاپو کې د روسیې په مسافروړونکو الوتکو کې بم ایښودل شوی و او همدا د الوتکې د رالیدو سبب شو چې 240 رشتنه پکې وژل شوي دي مصري او روسیې چارواکي وایي دا د پیښې په اړه د وخت نه مخکې قضاوت دی د امریکا متحده ایالاتو په څلورو کسانو تور لګولی چې یمن ته د تللو دسیسې جوړوله او هم د القاعده د شبکې د یوه وژل شوي مشر انور الاولاقی سره د 200 امریکایي ډالر مرسته کړې و چې په افغانستان، عراق او نور نړۍ کې جهادي ډلې د امریکا په فوجیانو برید وکړي. محکمې د ایلاند اوهایو په ایالت کې کړی تورن کسان یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، اسیف احمد سلیم او سلطان روم سلیم نومیږي. دوی د امریکا تابعیت لري او دوه نور یې د امریکایي تابعیت لرونکو سره واده کړی دی. په دې کسانو تور دی چې د تورسي ډلو سره همکاري کړې او هم یې د عدالت د تطبیق کېدو د مخنیوي لپاره دسیسه جوړه کړې. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د ضربي موافقې په صد امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا راغلې، جمهور رئیس براک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې په راتلونکي اونۍ کې په سپینې ماڼۍ کې د همدې مسلې په اړه خبرې ورسره وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې هم کېږي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جنجالونه زیات شوي دي. نتنیاهو کله چې د دې موافقې په اړه د امریکا په مشر د امریکا په مشرۍ منځ ته راغلې، د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله، په هغه یې ډېر په وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینې دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس براک اوباما به احترامي ګڼلې. د ناتو عمومي منشي جین سټولټنبرګ وایي چې دغه تړون باید د بالټیک د بهر ننیولې د مدیترانې د بهیرې پورې د روسیې د پوځي قواوو د حضور د زیاتېدو مقابله وکړي. ښاغلی سټولټنبرګ وایي چې روسیې په کالینګراد توری بهیرې او د مدیترانې بهیرې په ختیځ برخه کې د پوځي قوت زیاتېدو ته زیاته توجه کړي. سټولټنبرګ وایي د روسیې دا کار هغوی ته د ځینو مهمو سیمو کنټرول په لاس ورکوي او یو شمېر سیمو ته به د امریکا او د هغوی د متحدینو د ورتګ مخه ونیسي. د ناتو عمومي منشي وایي تړون ته پکار ده چې په یوه تغییر شوي چاپیریال کې خپل ماموریت ترسره کړي او په معاصره توګه د دې ستونزې سره مجادله وکړي. او په داس حال کې چې ډیر لږ چانس شته چې مهاجر به په جرمنی کې ومنل شي، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د ائتلافي حکومت ملګری موافقه کړې ده چې د مهاجرینو لپاره به ځنګړي مرکزونه جوړ کړي ترڅو وکړي شي د هغوی کارونه په چټک خلاص شي. مېرمن مرکل وایي د مهاجرینو 3 یا 5 مرکزونه جوړوي او په هغه ځایونه کې به جوړ کړي چې خلک پکې د مسؤلیت احساس وکړي او په 2 اونۍ کې به د مهاجرینو ټول کارونه خلاص شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته. اروپا ته په رسیدونکو کډوالو کې هر 5 کس افغان دي. افغان کورنۍ، ځوانان او حتی ماشومان ولې اروپا ته روان دي؟ همداسې یو ځوان فهم آزر د سفر په اړه او د افغان چارواکو نظرونه به په دې رپورت کې تاسو واوري.
محمود فهم آزر د دې په ځای چې په افغانستان کې پاتې شي او په هنتون ته ولاړ شي، په 15,600 ډالر د ترکیه ویزه او ټیکټ واخسته او له هغه ځای نه غواړي د یو مهاجر په توګه اروپا ته لاړ شي. هغه د دې کار علت داسې بیانوي:
روز در روز ببینید
کی دلته سړی ویني چې هر ورځ ځانمرګ په هزياتي کې کله چې سړی له کور نوځي نو په دې نه پوهیږي چې بیرته خپل کور ته روغ راستون شي او کنه.
ملګری ملتونه وایي چې د مهاجرینو په دې ستر بهیر کې د افغانستان د مهاجرینو شمیر د ملیت لمخې په دویمه درجه کې دی او د ټولو مهاجرینو په شمیر کې تقریبا هر 5 مهاجر افغان دی. د افغانستان په مهاجرینو کې د منځنۍ طبقې او لوړې طبقې خلک شامل دي او داسې افغانان هم په کشته دي چې د هغوی له مسلکي پوهې او مهارت نه د دې هیواد په ودانولو کې کار اخیستل کېدلی شو. خو افغانستان په فقر او جګړه کې رایسار دی، که څه هم د متحده ایالاتو لخوا نه هلته مداخله وشوه او په میلیاردو ډالر د مرستو په توګه ولګول شول، خو د جګړو له امله د ورانی او فقر چاره ونه شوله.
کسان چې په افغانستان کې یا کار لري او یا ښوونځي ته ځي، هغوی هم په دې ډاډه نه دي چې د افغانستان په آینده کې به کوم بدلون راولي، ځکه په دې هیواد کې زده کړه او یا کار کول امکان نه لري. هر څوک د آینده په برخه کې ناامیده او بې باوره دي. له همدې امله هر څوک کوښښ کوي چې بهر ته ولاړ شي.
امنیت ښه نه دی چې دلته وظیفې ځوانانو ته پیدا شي او اقتصادي وضعیت خراب وي، هغه ځوانان بیزي د ملک نه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکاری کچه په سلو کې 40 تر رسیدلې ده. په دغه هیواد کې د قانونو د صنعت پرمختګ ته ډیره هیله کېدله، خو هغه هم د جګړو له امله له کاره لوېدلی دی. د مهاجرینو وزارت وای سکال تر اوسه پورې 160 زره افغانان له هواد نه وتلی.
بعد از اینکه
روسه له هغه نه چې داعش په ننګرهار کې جګړه پیل کړه، نو د مهاجرت شمیر بالکل زیات شو. په تیره د کندوز لپاره کې وروسته خو له هواد نه د تونکو مهاجرینو شمیر زخته ډیر زیات شو.
خغل بلخی تمه لري چې دا شمیر به 160 زره ته د کال تر اخره پورې ورسیږي. دا شمیر د 2013 کال د مهاجرینو په پرتله څلور چنده زیات شوی دی. په تیرو دوه کلونو کې متحده ایالاتو او ناټو خپل زیاتره عسکر له دغه هیواد نه وایستل، طالبانو پرمختګ وکړ، د مرستو او پانګونې سرچینې وچه شولې، ان تر دې چې د تعلیم یافته افغانانو لپاره هم ډېر کم فرصتونه اوس په دغه هیواد کې موجود دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسې پام وکړئ دې راپورته. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا راغلې، جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې بل اونۍ په سپینماڼۍ کې د همدې مسالې په اړه خبرې ورسره وکړي. دا خبرې به په داسې وخت کې هم کیږي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جنجالونه زیات سوي دي. د امریکا ژغ خبریال اروپندا په دې اړه داسې رپورټ رالېږلې دي. د دې موافقې په اړه د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو یوه ډېره جدي وینا کړې وه چې مخکې یې هیڅکله نه وکړې. هغه ویلي وه،
This is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
دا یو بد معاملې ده. دا یو ډېر بد معاملې ده. موږ د دې معاملې پرته هم شیو. نتانیاهو کله چې د دې موافقې په اړه چې د امریکا په مشرۍ منځ ته راغله، د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله، نو په هغې باندې یې په ډېر وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینو دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس اوباما بې احترامي وبلله. د دې موافقې د اعلانولو څخه څه کم یوه میاشت وروسته اوباما د نتانیاهو اندېښنې رد کړې او داسې یې وویل،
A nuclear armed Iran is far more dangerous to Israel, to America, and to the world.
زروی وسله لرونکی ایران، اسرائیل، امریکا او نړۍ ته تر هغه ایران ډیر خطرناک دی چې د بندیزونو د استکیدو څخه به ګټ اخلي. د همدغه سابقې په نظر کې نیول سره دواړه مشران د نومبر په نهمه په سپینه ماڼۍ کې ډیر لس ځله سره ګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش آرنس ویلي دي چې په دې غونډه کې به نه یوازې په ایران باندې خبرې وسي، بلکې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې په جګړې او د اسرائیلو د لا زیات امنیت ساتلو په اړه به هم بحثونه وسي. هغه داسې وویل،
Mr. Netanyahu has previously described the level of security cooperation that's been offered by the Obama administration.
صدر اعظم نتانیاهو په خوا د هغه امنیتی همکاري په اړه خبرې کړې وې چې د اوباما حکومت د اسرائیل سره لري او دا همکاري به سابقه بللې و. زه فکر کوم چې همدا د اسرائیل امنیت او هغوی نه ماتیدونکې اړیکو ته چې زموږ دوه هیوادونو ترمنځ موجود دي د جمهور رئیس اوباما خصوصي تعهد دی. د فلسطینی چاخوکشانو لخوا په اسرائیلانو باندې د حملو او د اسرائیلو د امنیتي قواو لخوا د فلسطینیانو د وژلو له کبله شخړې او جنجالونه زیات سوي دي. جمهور رئیس اوباما د اکتوبر په میاشت کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه شخړې وغندلې او ویل، زه فکر کوم چې دا په دواړو خواوو پورې اړه لري او موږ د هغوی سره مرستې ته تیار یو او دې ته سترګې په لاره یو چې هغوی رغونکې اړیکې بیا پیل کړي. خو په عین حال کې دا اوس هر څوک غواړي چې بېګناه خلک ونه وژل سي. د جان هاپکنز د پوهنتون استاد دانیل سروار وایي چې اوباما ډېر څه نسي کولی. هغه وویل،
They continue to build settlements. They continue to expand the Israeli...
هغوی ناقلو یهودیانو ته نوي کورونه جوړوي. هغوی غواړي په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو موجودیت پراخ کړي او دا په یقیني توګه امریکا او فلسطینانو ته د منلو وړ نه دي. خو دا د دې معنی نه لري چې د سولې فعالیتونه دې دوام ونه لري. قدرمنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8:30 دقیقې دي. تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په مکرې دی رپورټه تمه ده د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف حتمر هنتس ولارسي او په هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبري وکړي. نور تفصیل د سفی الله ستانکزی په دې رپورټ کې واوري.
هند ته د ملي امنیت شورا د پلاوی له کیدونکې سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوګونی سیاست زلماتې شوی دی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ وایي چې تمه ده د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته سفر وکړي او په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلی غورزنګ که څه هم ازادي راډیو ته دغه سفر زیات جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل چې د افغان هوایي ځواکونو لپاره د مرستې جلبول به د افغان او هندي چارواکو په خبرو کې شامل وي.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای
خلیل غورزنگوی په دغه سفر کې به د سیمې لپاره د تروریسم په ګواښونو خبري وشي. بل شکه په دغه سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند حکومت د مرستو په اړه هم بحث وشي.
بحث او تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې وروسته کې هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی بعد نومبر په 10 هند ته ورشي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی کرزی د ګډ سفر خبره ردوي. دغه وزارت ویان چې مستغنی د مرستیال حکمت خلیل کرزی د سفر نیټه د نومبر 18 بولي خو جزئیات نه بیانوي. لدی مخکې افغان حکومت له هند سره یو امنیتی تړون لاسلیک کړی او چې لمخي باید د هیواد افغان پوځیان ته هیڅ کړی وای. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو ورسته له هغه چې له اسلام آباد سره اړیکې زیاتې کړي دغه تړون د عملي کېدو لټه ترې پاتې شوه. د ملي امنیت شورا د سلاکار دا سفر بروښانه کړي چې هند څومره له افغان پوځیانو سره مرستې ته زړه کوي. یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي له هند څخه د تروریزم په برخه کې د مبارزې غوښتنه په پاکستان باندې د افغان حکومت د فشار راوړلو یو نښه بولي او وایي چې دغه کار به په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن تمام شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې هند باید د افغان پوځیانو په خاصه توګه هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او دوی په دې برخه کې له هر ډول همکاریو هرکلی کوي.
افغانستان نننه شرایط کې خصوصا په نظامی تجهیزات کې بیا هم بسره دی، یعنی په هوایی تجهیزات کې شدیدا نیاز لري. زموږ ملي وجود په هوایی قوه کې باید سمبال او تجهیز شي. هر بار ګاونډیان سمبالولو کې خصوصا د هوایی په قوه کې موږ سره همکاري وکړو، ملغونه استقبال کوو او مننه کوو.
د ولسی جرګې غړي او کارپوهان ټینګار کوي کچیرته افغان حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خیل استراوړنی ولري باید هند ته په یوې قوي اجنډا ورشي، نه دا چې د تیر په څیر دا سفر هم تشریفاتي بڼه ولري. د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې هند د افغانستان یو نږدې او قوي ملګری بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان په بهرني سیاست کې له هند سره پیاوړي اړیکې ورته زیات ارزښت لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان په ولایت کې شزه د پولیو پر وړاندې د واکسین په اړه عامه پوهاوی نه لري. د واکسینو د پروسې مسؤلین وایي ولایتي شورا او د شزو ریاست دی په دې چارو کې مرسته وکړي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب وای که څه هم له پخوای د کېدونکو کمپاینونو ساحه پراخه کړي خو د خزینه برخې د عامه پوهاوي کچه کمرنګ غني. هغه له امریکا غک سره په مراکه کې پر ولایتي شورا او خزو چارو ریاست غک کړي چې په دغه چاره کې له دوی سره مرسته وکړي.
څوک مراجعین دوی ته راشي، اکثر هغه مکتبونو ته لاړ شي، هلته دا پیغام رسوي چې دا د واکسینو پروګرامونه چې دي دا د بیماریو د پردې نه مخنیوي کوي. دا وقایه د مخکې د مرض راتلو نه تاسو که څوک راځي صحیح ټیمونه راځي د واکسینو په اړه کې یا واکسین کوي نو تاسو هر دوره واکسین چې د شیری واکسینې کاغه د پولیو واکسینې تاسو خپل ماشومان دی ته راوړي چې د واکسین کوي.
نو ما وړه وای کڅ هم په نورستان کې د واکسینو پر وړاندې د وسلوالو ډلو کرکه ختم شوه خو بیا هم ځنی کورنۍ د خپل ماشومان واکسین کېدل نه غواړي. هغه په دغه برخه کې د خزو عامه پوهاوی ضروری ګڼي او وای د خپل ماشومان د ژوند ژغورنې هڅې دی ګړندې کی. که څه هم نورستاني خزې د دود او کلتور لاړه ډېری محکومې دي خو په دغه ولایت کې د خزو چارو ریاست وایي تر خپلې وسې روانه مبارزه توند ساتلې ده. د دغه ادارې مشره زاهده پیزان وایي
زمونږ خپل مسؤلیت مخې په وار وار کوم واکسینون پروګرامونه چې کوم د پولیو پروګرام دغه سنورو پروګرامونه کې همیشه د پاره په وار وار ما ټول ریاستونه هغه ستوري ریاستونه چې د ښځو لپاره کار کوي ول چې دا باید دندر مراد چې ښځو ته ورونه ته یو شانتي کار وشي نو ما همیشه ورته د همکاري غږ کړی دی.
خو اغلی پیزان د واکسینو د پروسې پر مشرانو نیوکه کوي چې ولې تر اوسه په دغه برخه کې له دوی مرستنه د غوښتلې. په ورته وخت کې د نورستان ولایتي شورا هم د مرستې سینه ډبولې او وایي د خپل مسؤلیت له مخې ښځو ته د عامه پوهاوي لپاره هڅې کوي. د ولایتي شورا غړې فاروق قانوني وایي د عامه پوهاوي لپاره کلکې ارادې کړې دي.
موږ سره ډېر تماس ونیسي نو موږ سب تي سب جو سره مرسته کول د تیار زګي دا خو د الله پاک فرمایي چې دی خو مرسته کول موږ بره فرض دي زګي چې دی موږ سره تماس ونیسي
که هم په نورستان کې هر کمپاین نږدې 40,000 ماشومان واکسین کیږي خو په ځینو لورو پرتو سیمه او یا هم د کورنیو د ممانعت له کبله سلګونه ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د صحی خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې څېړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عامې روغتیا د وزارت څخه خپلې پوښتنې او انتقادونه مطرح کوي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 3.5 منځنۍ څپه 1290.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی ترولند خبرونه ته د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله اداره وایي د هغوی د تحقیقاتو څخه دا معلومیږي چې د کندوز په ښار کې د هغوی پر روغتون د برید کولو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. دغې ادارې په یوه رپورټ کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دی، په روغتون کې دننه او یا د روغتون په انګړ کې هیڅ وسلوال نه و چې د هغه ځای څخه یې په چا ډزې کړې وې. د افغانستان حکومت وایي دوی به په پردوی ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره وکاروي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په کابل کې یوې خبری کنفرانس ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانستان د یو یا دوو هیوادونو د لوبو ښکار سي. د شغلی هاشمی په وینا له ترهګرۍ څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده، او د افغانستان حکومت تل د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په ټینګار سره ویلي دي چې باید د ترهګرۍ پر وړاندې په پراخه توګه مبارزه وسی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسیې مسافر وړونکو الوتکه به د بم د چاودنې له وجې لوېدلې وي. ښاغلی اوباما د سیاتل په ښار کې یوې راډیو ته وویل زموږ تحقیقونکي او استخباراتي ادارې به د پیښې په اړه ښې ډېرې څېړنې وکړي، او د هغې څخه وروسته به موږ ویلی سو چې څه سوي، او خو اوس مهال د دې ډېر احتمال شته چې په الوتکه کې بم ایښودل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتو په څلورو کسانو تور لګولی چې یمن ته د تللو د سیسایه جوړوله، او هم یې د القاعده د شبکې د یو جلسوي مشر انوار الولاقي سره د 200 امریکایي ډالرو مرسته کړې وه چې په افغانستان، عراق او نورې نړۍ کې جهادي ډلې د امریکا په پوځیانو برید وکړي. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا راغله، جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې بل اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د همدې مسئلې په اړه خبرې ورسره وکړي. او دا د یوسف مکری د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په غزنی کې به نن د شپې د خوا هوا 0 ته ورسیږي، ډیره به سړه وي. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په خوست کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې به نن اسمان براک وي، او په هلمند کې به نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی په پلان وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي، او د افغانستان سیمه او نړۍ په حقله به تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.